واشنگتن کې د سحر لس بجې سوې. السلام علیکم. د ازادي رادیو بل خبرونه پیل سوې چې ډېره برخه د ازادي رادیو مجلې ته ځنګړې سوې. خو په خبرونه کې ځینې راپورونه هم خبرو واورې چې د ناتو سرمنشي وایي چې افغانستان باید د سولې د هڅو په هر د سولې په هر هڅه کې شامل وي. پیل خبرونه کېږي. د ماشومانو د خوندیتوب ادارې په تازه راپور کې افغانستان په هغو لسو هیوادونو کې راغلی چې د ماشومانو لپاره تر ټولو ناوړه بلل سوي. د کورنیو چارو وزارت وایي جنرال دین محمد جرأت خپلې وسلې او مهمات دغه وزارت ته ورسپارلې. د هند تر ولکې لاندې کشمیر کې په یوه چاودنه کې تر 40 زیات هندي پولیس افسران وژل سوي دي. د ماشومانو د خوندیتوب نړیوالې ادارې یا سیف د چلډرن په یو تازه راپور کې افغانستان په هغو لسو هیوادونو کې راغلی چې د ماشومانو لپاره تر ټولو ناوړه بلل سوي دي. د دې ادارې په حواله هر کال په نړۍ کې په وسلوالو شخړو پورې اړوندو پیښو کې 100,000 ماشومان مړه کیږي. دغه خیریه ادارې نن په یو راپور کې ویلي ماشومان د لویانو لخوا د شخړو پر مهال په بېلابېلو لارو کړاو ګالي ځکه چې دوی په جسمي لحاظ کمزوري دي. د دې ادارې راپور وایي چې له 2013 څخه تر 2018 میلادي کال پورې په لسو هیوادونو کې شاوخوا 15,000 او 50,000 ماشومان د جګړو او د شخړو د سختو عواقبو له کبله مړه سوي دي. په هغو لسو هیوادونو کې چې د ماشومانو لپاره ډېر ناوړه بلل سوي د افغانستان تر څنګ عراق، سوریه، یمن، د مرکزی افریقا جمهوریت، د کانګو ډیموکراتیک جمهوریت، مالی، نایجیریا، سومالیا او جنوبي سودان شامل دي. د کورونیو چارو وزارت وایي جنرال دین محمد جرأت دوه پوځي موټر او یوه اندازه وسلې او مهمات چې ورسره وو دغه وزارت ته وسپارل. د کورونیو چارو وزارت سرپرست ویان نصرت رحیمی پرون په یوه ویډیوي پیغام کې په دې اړه نور جزئیات ورکړل.
آقای جنرال دین محمد جرأت
به شغل دین محمد جرأت دوه هموی موټر، دوه د شکی او د 2000 پښو خوا کې مرمۍ د کورنوي چارو وزارت ته وسپارلې. او ژمنه وکړه چې راتلونکي اونۍ د شنبه په ورځ به ټول پاتې شیان هم د وزارت ته ورسپاري. د کورنوي چارو وزارت د تیر دوشنبه په ورځ دین محمد جرأت ته 2:00 وخت ورکړ چې د کورنوي چارو وزارت اړوندې وسلې، پوځي ګاډي او خپل غیر مسول وسلوال کسان ورو تسلیم کړي. شغلی جرأت مخکې د ولسمشر د سلاکار او د ملي امنیت شورا د مرستیال پر دندو کار کړی دی. خو ولسمشر غنی سشکل د تلې په میاشت کې نوموړی له دواړو دندو ګوښه کړ. ټاکل سوی چې د افغانستان کرنیز محصولات د یکشنبې په ورځ د متحده عرب اماراتو په دوبۍ ښار کې نندارې ته وړاندې سي. د افغانستان د کرنې وزارت ویان اکبر رستمی تېره شپه ازادي راډیو ته وویل دغه نندارتون به تر پنجشنبې پورې پرانیستی وي. شغلی رستمی زیاته کړه
په دغه نندارتون کې زمونږ داخلي شرکتونو او کمپنی او زمونږ تاجران هم ګډون کوي.
د کرنې وزارت ویان زیاته کړه چې اټکل کېږي افغان سوداګر به د نندارتون تر پایه له نړیوالو سوداګرو سره له 40 نیولې تر 50 میلیون ډالرو په ارزښت د افغانستان د کرنیزو محصولاتو او په تیره د وچې میوې او زعفرانو د خرڅلاو تړونونه لاسلیک کړي. د هند تر ولکې لاندې کشمیر کې پرون په یوه موټر بم چاودنه کې لږ تر لږه 40 هندي پولیس افسران ووژل سول. عیني شاهدان وایي چې د چاودنې ژغ یې له ډېرو لرو سیمو څخه اورېدلی دی. دا په تیرو 3 لسیزو کې د کشمیر په متنازع سیمه کې تر ټولو خونړۍ حمله ګڼل سوې او اټکل کېږي چې د نیوی ډیلی او اسلام آباد په اړیکو کې کړکیچ بلا زیات کړي. د جمو او کشمیر پر لوی لار د هند د پولیسو د ریزرف ځواک د موټرو پر کاروان د دې برید مسؤلیت جیش محمد ډلې چې مرکزی په پاکستان کې دی منلی دی. هند له پخوا راهیسې پر پاکستان تور لګوي چې په کشمیر کې د افراطي وسلوالو ډلو ملاتړ کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو ویلي چې د امریکا متحده ایالاتونه دغه تروریستي حمله په کلکو ټکو غندي. بل خو د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت هم دا حمله غندلې ده او په یو بیان کې چې تیره شپه خبر سوی ویلي چې د افغانستان دولت یو ور بیا د تروریزم پر ضد د هیوادونو ترمنځ د یووالي او د نږدې همکاري پر اړتیا ټینګار کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو د ایران هغه ادعا بې بنسټه بللې ده چې وایي د ایران په جنوب ختیځ کې په وروستۍ ځنوجونو کې حمله کې د امریکا او د امریکا د سیمه ییزو متحدانو لاس و. د د چهارشنبې پورت په سیستان او بلوچستان یالت کې د ایران د سپاهي پاسداران ځواک د موټرو پر یوه کاروان په ځنوجون کې حمله کې د دغه ځواک 8 افسران ووژل سول. د دې برید مسؤلیت د جایش العدل په نوم یوې بیلتون پالې سنی افراطي ډلې منلی دی. خو د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف پرون پنجشنبه په یو مرکه کې وویل چې د دې حملې او په ورسا کې د منځني ختیځ په اړه د جوړ سوي کنفرانس ترمنځ اړیکه سته. د امریکا او پولنډ د بهرنیو چارو وزیران مایک پامپیو او یاتسک زاپاتوویچ د دې غونډې قربان وو. پامپیو د ازادي راډیو لپاره د څنګ سره په مرکه کې په دې حمله کې چې په څو کلونو کې بي ساري و د امریکا لاس لرل رد کړل او ویل چې امریکا په دې حمله کې قطن لاس نه لري. او رسته خبر دا چې د هندوستان هوایی شرکت ایر انډیا په تیرو دیرشو کلونو کې د اول وار لپاره عراق ته الوتنې پیل کړې. په لومړۍ الوتنه کې پرون شیعه زیارت کوونکي نجف ښار ته ولېږدول. د بغداد لپاره د هندوستان سفیر پرادیپ سنگ وویل دا په تیرو دیرشو کلونو کې اول وار دی چې له هندوستان څخه یو الوتکه عراق ته رسیږي. موږ نیکمرغه یو چې د لومړي منزل په توګه سپېڅلی ښار نجف ټاکل شوی دی. نجف ښار د عراق د پلازمېنې بغداد په 150 کیلومتري کې پروت دی. د صدام حسین د واکمنۍ په کلونو کې شخړو او بندیزونو او تر هغه وروسته ناکراریو عراق ته د خدماتو وړاندې کولو لپاره د ګڼو هوایي شرکتونو مخه نیولې وه. د ناټو سرمنشي وایي چې افغان حکومت باید د سولې د هڅو یوه برخه وي. ینس ستولتنبرګ له ازادي راډیو سره په یوه ځانګړې مرکه کې نورې څرګندونې هم کړې. تفصیل له احمد تکل ناوري.
د ناټو عمومي منشي په افغانستان کې د سولې پر روانو هڅو کې د افغانانو پر ګډون ټینګار کوي او وایي چې افغان حکومت باید د سولې د هڅو مهمه برخه وي. طالبانو له پخوا راهیسې ټینګار کاوه چې یوازې له امریکا سره به خبرې وکړي، خو له هغه مهاله چې له امریکایي چارواکو سره یې تماسونه زیات شول او دواړو خواوو په خبرو کې د پرمختګ خبر ورکړ، خپل دریز یې نور هم سخت کړ او په پرله پسې ډول وایي چې نه غواړي له افغان حکومت سره خبرې وکړي. د ناټو عمومي منشي ینس ستولتنبرګ د پنجشنبې په ورځ له ازادۍ راډیو سره په ځانګړې مرکه کې همداراز وویل چې ناټو د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د هڅو ملاتړ کوي.
There is no way it's possible to have a lasting peace without a full involvement of the Afghan.
کڅم کان نلری چې په افغانستان کې د دوامدار سولې د افغان حکومت له بشپړ ګډون پرته ټینګ شي. نو ځکه موږ له طالبانو سره د ښاغلي خلیلزاد د روانو تماسونو ملاتړ کوو، سو د افغانانو په مالکیت د پخلاینې د یوې پروسې د شرایطو د رامنځته کولو لپاره موافقې ته ورسیږي. او طبعاً افغان حکومت باید د دې پروسې یو برخه وي. نو امکان نه لري چې هلته د حکومت او نورو افغانانو له ګډون پرته دوامداره سوله ټینګه شي. د ناټو عمومي منشي په مسکو کې د افغانستان د سیاسي ډلو او طالبانو د استازو ترمنځ وروستۍ غونډې ته د اشاره په ترڅ کې یادونه وکړه چې روسیا او د افغانستان د جګړې ټول ښکېل اړخونه باید د ښاغلي خلیلزاد د هڅو ملاتړ وکړي. خلیلزاد تیره شپه پر ټویټر په یو پیغام کې ولیکل چې د جرمني په مونشن ښار کې یې له ولسمشر اشرف غني سره د پلان شوې مشورتي جرګې او د بین الافغاني خبرو د سمدستي اړتیا په اړه راغنده خبرې وکړې. ولسمشر غني چې په نړیواله امنیتي غونډه کې د ګډون لپاره په مونشن کې دی، په روانه اونۍ کې چارواکو ته دنده وسپارله چې په هیواد کې د سولې د ټینګښت په اړه د ملي اجماع رامنځته کولو لپاره د کب د میاشتې تر پایه ملي مشورتي جرګه راوبولي. په داسې حال کې چې په افغانستان کې د سولې د ټینګښت لپاره هڅې ګړندۍ شوي، د سولې د موافقې په صورت کې د هیواد د راتلونکي په تیره د ښځو د حقونو، بشري حقونو او د بیان د ازادۍ د برخلیک په اړه اندېښنې هم په زیاتېدو دي. له ازادۍ راډیو سره په مرکه کې د ناټو عمومي منشي ښاغلي ستولتنبرګ وویل چې نړیواله ټولنه به د سولې د هڅو تر څنګ دا اندېښنې هم له پامه ونه غورځوي.
If we have peace, if we have a ceasefire, if we have a political solution,
که موږ سوله ولرو، که اوربند ولرو او که سیاسي حل لار ولرو، نو تابان د ټولو افغانانو په ګټه بوي. په تیره خځې او ماشومان چې تل په جګړو او کړکیچونو کې زیانمنېږي، ماته د ډیموکراسۍ، بشري حقوقو او سولې ترمنځ کوم تضاد نه ښکاري. موږ سولې، ډیموکراسۍ او بشري حقوقو ته اړتیا لرو. د ناتو د عمومي منشي له څرګندونو یوه ورځ مخکې طالبانو په یو بیان کې وویل د روان فبروري میاشتې په 15مه په قطر کې د طالبانو او امریکایي چارواکو له خبرو مخکې به دواړه لوري را روانه اونۍ د دوشنبه په ورځ په اسلام آباد کې سره وګوري. د پاکستان حکومت او طالبانو دواړو په اسلام آباد کې د امریکایي چارواکو او طالبانو غونډه تایید کړې ده. طالبانو دا هم ویلي دي چې د دوی پلاوی به د پاکستان له صدر اعظم عمران خان سره هم وګوري.
د فبروري 15مه یعنی نن له افغانستان څخه د پخواني شوروي اتحاد د ځواکونو د وتلو 1.5مه کلیزه ده. فرشتې جلالزی په دې اړه ځانګړی راپور برابر کړی دی.
که څه هم د پخواني شوروي اتحاد وروستي رهبر منلی و چې د افغانستان اشغال تیروتنه وه، داسې بریښي چې 1.5 کال وروسته په مسکو کې په دې اړه د نوي نظر د جوړولو هڅې کېږي. یا لږ تر لږه یو شمېر روسان چې د افغانستان په جګړه کې یې ګډون درلود، دې خونړۍ حادثې ته د مثبت تعبیر د موندلو هڅې کوي. د پخواني شوروي پوځیان په 1909 میلادي کال کې په افغانستان کې د حاکم کمونیست رژیم د ملاتړ لپاره افغانستان ته ورغلل. هغوی د مجاهدینو پر وړاندې تر لس کاله جنګ وروسته په 1909 میلادي کال کې له افغانستانه ووتل. دا د پخواني شوروي د شکست تر ټولو شرمناکه پیښه بلل کېږي. د شوروي وروستی عسکر د 1909 میلادي کال د فبروري په 15مه له افغانستانه ووت. له افغانستانه د شوروي عسکرو د وتلو پروګرام د پخواني شوروي د وروستي واکمن میخایل ګورباچف د واکمنۍ پر مهال عملي شو. د زیاتو سیاستوالو په باور په افغانستان کې د پخواني شوروي ځواک ته داسې سخت ضربه ورکړل سو چې د شوروي سیستم د ړنګېدو سبب سو، خو په دې اړه زده نقیز نظرونه شته. میخایل کژوکوف د افغانستان د اشغال په کلونو کې خبریالو. هغه د کومسومولسکایا پراودا په نوم ورځپاڼې ته کار کاوه او د افغانستان د جګړې په اړه رپورټونه جوړول. د دې خبریال په وینا د پخواني شوروي عسکر له افغانستانه د وتلو په وخت خوشحال نه و، خو خوشیني هم نه معلومېدل. هر شوروي عسکر پر دې فکر کاوه چې ژر او مسؤول کورته ستون شي. رپورټونه وایي چې په افغانستان کې د لسکلن خونړۍ کمپاین په ترڅ کې 4000 شوروي عسکر ووژل سو. د روسي خبريال کوژوکوف په وینا شوروي عسکر چې سر بیرغونه یې رپول د دوستۍ پر پله چې پر عمود دریاب جوړ شوی وو او افغانستان یې د پخواني شوروي له جمهوریت ازبکستان سره وصل کړی تیرېدل. کوژوکوف ویلي چې په وروستۍ ورځ پر دې پله د یو شل کلن ځوان تابوت هم تیر سو. هغه ځوان عسکر ایګور لیاخوویچ نومېده او یوه ورځ مخکې تر دې چې خپل کور ته د وتلو اجازه واخلي په افغانستان کې وژل سوی و. کوژوکوف ویلي د لارې په اوږدو کې افغانانو لکه متحرک اشباه له غرونو او درو راکتل. د کلیو خلکو موږ ته له کرکې ډک نظر کاوه، ځکه موږ هغوی د نامعلوم برخلیک لاسته پرېښودل. د روسي خبریال د 1999 او 2000 میلادي کلونو ترمنځ د کرملین د رسنیو په دفتر کې کار کړی او د روسیې د ولسمشر ولادمیر پوتین په اړه ششناخت لري. هغه ویلي د افغانستان د اشغال پریکړه ناسمه، بې مفهومه او خواشینونکې وه. عبدالله حکیموف د پخواني شوروي له هغو عسکرو دی چې د بیلابیلو دلیلونو له مخې په افغانستان کې پاتې شو. هغه اوس په هرات کې اوسي او د جهاد په موزیم کې کار کوي. حکیموف د ازادي راډیو خبریال ته په هرات کې ویلي چې دی او نور یوش شوروي عسکر په افغانستان کې پاتې کېدو ته مجبور شول. د حکیموف مجبوریت دا و چې په شندند کې په جګړه کې زخمی او له مجاهدینو سره اسیر شوی و.
ما وقتی که به افغانستان موندنی شدیم، یعنی بو موندیم از ابتدو، او وقت مثال اینترنت یا بمین.
عبدالله حکیموف ویلی زه په ابتدا که سترگی پر لاروم چه شوروی براو گرزی و مش ببوزی، خو حقوی بیا هیچ کل از مش حالوه نخیست. در پخوانی شوروی و روستی واکمن میخایل گورباچیف په 1909 میلادی کال که در گلاسنوست یا شفافیت په نوم نوی پالیسی جوره کرد چه لمخه در افغانستان اشغال رسمن ناسم و بلل شو. خود اسی گرل کیجی چه روسیه در پخوانی قضاوت در بدلولو حتی کوی. د روسیې ولسمشر ولادمیر پوتین په 2015 میلادي کال کې ظاهرا د افغانستان د اشغال دفاع وکړه. وی ویل چې د پخواني شوروي رهبرانو له حقیقي ګواښونو سره مقابله کوله، خو وی منله چې تیروتنې پکې زیاتې وي. د روسیې د پارلمان د دفاعي چارو کمیټې د 2019 میلادي کال په جنوري کې وطرحه پارلمان ته وړاندې کړه چې د شوروي له لوري د افغانستان د اشغال ملاتړ کوي. په دې طرحه کې ویل سوي چې د افغانستان د اشغال غندل له سیاسي او اخلاقي پلوه د تاریخي عدالت اصول تر پښو لاندې کوي، خو دا طرحه تر اوسه راګیري ته نه ده وړاندې سوې. په دې طرحه کې همداراز ویل سوي چې د پخواني شوروي رهبرانو له افغانانو سره مرسته وکړه چې له تروریستي او افراطي ډلو سره مبارزه وکړي، خو عبدالله حکیموف پر خپل نظر ولاړ دی او وایي چې د افغانستان اشغال سمکار نو.
فکر میکنم یک تعمیلی بوده که به افغانستان اینا آمده بودن.